ستړي مشي دا مشال ویډیو ده په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني د دې خبري غړای د سر موضوع د اوتمانزو د جرګې هغه اعلان ده چې وايي په دغه سیمه کې تر کومه چې د دې وختنې نوي پوره شوي د ګودن پر رد ساس کې به ماشومان ته ورکول نه پرېږدي او د دې ترڅنګ یو شمیر نورې مطالبه هم کړي په دې اړه به درته تفصیل درکو په اول خبرونه امریکایی کونسلګری نن د نومبر په 28مه په یو بیان کې ویلي چې امریکا په خیبر پختونخوا کې د 1,300,000 امریکایی ډالرو په لګښت پایدار دری منصوبه پای ته رسولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن به روانه ونه اسرائیل غربي سنډې او متحده عرب اماراتو ته سفر کوي. او ست مشال د خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان د اوتمانزو جرګې له پرون راهیسې یو ځل بیا د احتجاج په توګه د بنو میرام شاه ترمنځ سړک تړلې او ماشومانو ته د ګوزن ضد ساسکو پر ورکولو بندیز اعلان کړی. د جرګې ویان مولانا بیت الله د نومبر په 28مه په میرالي کې جرګې ته په وینا کې وویل چې دا ګام جله هغې وروسته پورته کړی چې په وینا یې حکومت له هغوی سره پر کړیو ژمنو عمل نه دی کړی. د نوموړي په خبره د دوی مهمه غوښتنه په سیمه کې د امنیت د ټینګښت وه چې د شمالي وزیرستان ضلعي انتظامیې د عملي کولو ډاډ ورکړی و. د نومبر په لومړۍ نیټه په میرام شاه کې د اوتمانزو جرګې د دیرش کسیزه کمیټه او د شمالي وزیرستان انتظامیې ترمنځ د مذاکراتو د اخیری پړاو په نتیجه کې اوتمانزو له شاوخوا 3 میاشتو راهیسې روانه جرګه پای ته رسولې وه. د مردان عبدالولی خان پوهنتون د انتظامیه کارکونکو احتجاج د 13 هفتو راهیسې دوام لري. دوی غوښتنه کوي چې تیر کال یې حکومت د تنخواګانو د زیاتېدو اعلان کړی و خو د پوهنتون چارواکو تر اوسه دغه حکومتي فیصله نه ده عملي کړې. د عبدالولی خان پوهنتون د کارکونکو د اتحادیې مشر عدنان خان نن د نومبر په 28مه مشال لیډیو ته وویل چې د پوهنتون په انتظامي چوکیو استادان کار کوي چې له وجې د انتظامي کارکونکو ترقی د 13 کالونو راهیسې
په 2022 کې پروینشل گورنمنٹ ڈی آر اے 15% ملازمینو ته لګولې و نو سٹل اوس پورې مونږ ته اس کې 1% هم سنره لګېدلې. دې زمونږ د سپورټینګ سټاف چې کومه خبره ده اوس پورې زمونږ سروې سټراکچر جی نشته.
بلخوا د عبدالولی خان پوهنتون رجسټرار حسن خان مشال لیډو ته وویل چې پوهنتون د مالي ستونزو او د فنډ له کمی سره مخ دی چې کله دغه مسلې هواری شي نو دوی به ملازمینو ته په تنخواګانو کې دغه اضافي پیسې ورکړي. د پاکستان حکومت له پرونا په ټول هیواد کې د پولیو یا ګوزن 15 ورځنی واکسینی کمپاین پیل کړی دی. د پولیو د مخنیوي ادارې ویلي چې د نومبر 28مه بیا د دسمبر تر 3مه نیټې به تر 5 کلونو پورې عمر لرونکو څخه باندې 3,40,000,000 ماشومانو ته د ګوزن مخنیوي ساسکي ورکړل شي. د روغتیا وزارت ویلي چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ځینو حساسو سیمو کې واکسینی بهیر د نومبر په 28مه پیل شوی چې له عمومي کمپاین سره به دوام ولري. روان کال په پاکستان کې د پولیو 15 ثبت شوی دی چې درې یې په خیبر پښتونخوا او دوه یې په سند صوبه کې دي. په پیښور کې امریکایي کونسلګری نن د نومبر په 28مه په یو بیان کې ویلي چې امریکا په خیبر پښتونخوا کې د 1,300,000 امریکایي ډالرو په لګښت پایدار زری منصوبه پای ته رسولې ده. د پاکستان لپاره امریکایي سفیر ډونلډ بلوم نن د 9 په ورځ په پیښور کې دغه منصوبې د پای دستوره کې ګډون وکړ او وی ویل چې دغه 15 کلنۍ زری منصوبې لپاره مالي مرستې د امریکایي سفارتخانې لخوا ترسره شوې دي. دغه منصوبې څخه په خیبر پښتونخوا کې د شپږو ښځو په ګډون 3,000 او 700 کروندګرو ګټه پورته کړې. په دغه منصوبه کې مختلف پروګرامونه شامل وو چې پکې د میوه او سبزو باغونه، گرین هاوسز او د خور مختلفې پروژې شامل وې چې تر 15,000 څخه زیاتو کسانو ترې ګټه پورته کړې ده. دا خبر تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د بلوچستان په چمن خار کې د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد پرلت نن په یو کم څلوېښتمه ورځ هم روان دی. د تاجرانو اتحادیو او سیاسي ګوندونو دا پرلت د اکتوبر په 28مه پیل کړی او غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سرحدي دروازه دي د پخوا په شان پر پاکستاني شناختي کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. په چمن کې د لغړی اتحاد یا پنډیانو مشر غوث الله نن مشال لیډو ته وویل د نومبر تر 28مه وروسته د بلوچستان په نورو پښتون میشتو ضلعو کې د پراخو احتجاجونو پلان لري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د نومبر په 8مه ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به روانونه اسرائیل غربي سنډي او متحده عربي اماراتو ته سفر کوي. د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي تر مخه د بلینکن د سفر مقصد غزا ته د نورو بشري مرستو لیږل او د حماس لخوا چې د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا ترهګره ډله ګرځول شوې د یرغمل شوو اسرائیلیانو په امنیت سره خوشي کولو کې مرسته کول دي. د وزارت تر مخه بلینکن به په دوبۍ کې د ملګرو ملتونو لخوا د ماحولیاتي بدلون په مشرید کی هم ګډون کوي. د مشال خبرونو پای خبرونو اوس ختم شو. تاسو ورید او اوس خبرونه پیلو. د اوتمانزو جرګې د پولیو د اساسونو نه انکار کړی. او د دې ترڅنګ په د آرمی په حوالے سره دا خبره ده. د پوسټ په حوالے سره چې په سیاست کې دوی لاس لري.
تیره دوره کې جنرال باجوا او جنرال فریز دوی بیا دا فیصله وکړه چې تیره بس پوس ځکه چې دوی په خپله د هغوی اخیرې دغه په فوج په سیاست کې برخه نه اخلي خو هغه د ویلو حتی پورې وه.
امریکا په خیبر پختونخوا کې په ذریعہ پروژه باندې کار مکمل کړی.
Broadly, we've worked across a whole range of areas from infrastructure, thousands of kilometers of roads.
دا یو شمیر نور کورنی او سیمین مطالب هم لرو. د مشال تر څنګ اوسه تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو ورجو د سر راپور تاسو پام راګرځو. د شمالي وزیرستان د اوتمانزو جرګې له پرون راهیسې یو ځل بیا د احتجاج په توګه بنو میرام شاه سړک تړلی او ماشومانو ته د ګوزڼ ضد څاڅکو پر ورکولو بندیز اعلان کړی دی. د جرګې مشران وایي چې د نومبر په لومړۍ نیټه یې له حکومت سره د مذاکراتو پر مهال د امنیت د ټینګښت او ځینو نورو غوښتنو عملي کولو ډاډ ورکړل شوی و، خو په وینا یې حکومت پر کړو ژمنو عمل نه دی کړی. بلخوا ضلع انتظامی ویلي چې د اوتمانزو جرګې غوښتنې منل شوې دي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکړي.
اوتمانزای جرګې مشرانو د نومبر په لومړۍ نیټه حکومت سره مذاکراتو پس اعلان کړی و چې څلورو میاشتو نه روانه جرګې مشرانو انتظامی سره خپل مذاکرات کامیاب شول. سیمه کې د امنیت ډاډ سره سره نورې غوښتنې یې ورسره منلې. سو مطمئن دي چې د هغې پس د دوی لخوا اعلان شوي بندیزونو ختمولو اعلان یې وکړ. د یادې جرګې ویان مولانا بیت الله پرون یو ځل بیا په خپل بیان کې وویل چې پولیو ساسکی بیا بندوي. که چا هم خپل ماشوم له د ګوزړ ناروغۍ ساسکی ورکړل نو 15,00,000 جرمانه به اخلي او د 1 نومبر پورې که حکومت ورسره لیکلی ډرافټ یا معاهده عملي نه کړه نو ټول وزیرستان سړکونه بندوي. یاد جرګې وړاندې هم سلور میاشتې رزمکې غونډې کړې وې. دغلته یې په پولیو ساسکو او د حکومت فو سره په ناستو ملاقاتونو بندیزونه اعلان کړي ول چې د هغې په مخالفت یې ډیری مشران جرمانه کړي هم ول. که څه هم د جرګې مشران وایي چې حکومت د دوی سره لیکلی ډرافټ یا ژمنې عملي کړې نه دي سو بیرته بندیزونه لګوي، خو یادې جرګې تر اوسه هم دا نه ده واضحه کړې چې د حکومت سره په کومو نقطو دوی متفق شوي او مطمئن شوي ول. نه یې هغه ډرافټ یا لیکلې معاهده رسنیو یو لسته په ډګه کړې. د جرګې مشرانو هم دومره ویلي ول چې حکومت سیمه کې د امنیت ټینګښت ډاډ ورکړی دی. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر منظور افریدی چې حکومت لخوا یا د جرګې سره مذاکراتو مشري کوله د نوموړي مو چې وپوښتل چې جرګې بیرته احتجاج پیل کړ او بندیزونه اعلان کړل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې مشرانو ته چې کم ډاډ ورکړی و حکومت په هغې پوره دی. د نورک دینی مدرسې غوښتنه وه چې سر تیرو خالی شي هغه ولس ته د دین زده کړو لپاره خلاصه شوې. د کډوالو د میاشتې مرستې چې ځنډول شوې پرون د نومبر په ویشتمه یو کیس جاری شوی دی، بل به هم زر جاری شي. د امنیت لپاره هڅې کیږي. د نوموړي په وینا که څوک قانون په لاس کې اخلي نو د هغې اجازه چاته نه ورکوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال راډیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د لکی مروت په سرای نورنګ کې ځایي ولس د امن لپاره احتجاجي مظاهره کړې ده. پرون د احتجاج د ګډونوالو وینا وه چې په سیمه کې هدفي وجنې روانې دي، خو پولیس یې مخنیوی نه کوي. بلخوا د لکی مروت ضلعي انتظامیه مشال لیډیو ته ویلي چې د مظاهره چیانو او پولیس ترمنځ تر مذاکراتو وروسته احتجاج پای ته رسیدلی. په دې اړه تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د خیبر پښتونخوا ضلع لکی مروت تحصیل نورنګ اوسیدونکي د دریم په ورځ په خپله سیمه کښې د امن غوښتنې د پوره احتجاجي مظاهره کړې ده. د نورنګ امن کمیټې یو مشر ملک علي سرور خان د احتجاج غوښتنې او د انتظامیه چارواکو سره د شوي مذاکراتو حال مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
روټین څه کېدل اوس یو بل کار شروع سره ده. تقریبا په درې هفتو چې پنځه مړي وشول، بالکل نامعلوم دغه اوس ټارګیټینګ یې بولې، سیټ پلان یې بولې، دا حالا سټارټ دی. چې موږ د امن ایکشن کمیټې جوړ شو په نورنګ تحصیل په سطح باندې.
مشال ریډیو چې د تحصیل نورنګ اسسټنټ کمشنر ګوهر علي سره د احتجاج مشرانو سره د شوي مذاکراتو په باره کښې تماس ونیولې، هغوی وویل
دا خو ایس پي صاحب دی به مان شو مذاکرات سره وشول نو امید خو دی سره وزي ته کړ. خو ایس پي صاحب ته وویل چې کومې داسې مسلې وي چې جین ور وي نو ایس پي صاحب ته وویل بالکل هم امیر عمل په کښې دا ته وویل ته چې امن دپوره می ځي خو سچوګر بدل کړو او بل مې سیټي انچارجر بدل کړو وړې وړې ایشو هغه ته وچا ته حل کړي.
د تحصیل نورنګ امن غوښتنې احتجاج مشرانو دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتي چارواکیو یې په سیمه کښې د امن حالات زر شن نه کړل بیا به دوی ور بیا په احتجاج لوس پورې کولې بنه به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږئ. د پاکستان د سینټ پخوانی مشر رضا ربانی ویلي چې دا مهال د هغه هیواد په سیاسي ډګر کې د پوځ برلاسیتوب دومره زیات شوی چې د ولسي واکمنۍ جوړښت چې تر پوښتنو لاندې راوستی. دا لومړی دل نه دی چې یو سیاستوال د پاکستان په سیاست کې د پوځي ادارو د مداخلت او برلاسیتوب خبره کوي. که څه هم پوځ په بیا بیا ویلي چې په سیاست کې له مداخلته لاس اخیستی، خو شنونکي نظر لري چې په هغه هیواد کې جمهوري تحریکونه او سیاسي ګوندونه دومره کمزوري شوي چې د پوځ ملاتړ پرته واک ته د رسېدو لپاره بلې لاره نه خپلوي او له ولسي ستونزو او ټولنیزو مسلو یې سترګې پټې کړې. په دې اړه تفصیل یو وړې دمې نه پس.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان پیپلز ګوند پخوانی سینیټر میا رضا ربانی ویلي چې د اسټبلیشمنت برترۍ په هغه هیواد کې د ولسي واکدارۍ جوړښت تر پوښتنو لاندې راوستی. د نومبر په 26مه په کراچۍ کې د ادبي او کلتوري میلې پر مهال د یو کتاب د پرانستې دستوري ته په وینا کې ربانی دیا تکړه چې په اتیایمه او نویمه لسیزه کې به هم د پاکستان سیکیورټي اسټبلیشمنت په سیاست کې تر پردې شاته مداخلت کولو، خو دا مهال ډېر په ښکاره روان دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوست په بیا بیا ویلي چې سیاست کې مداخلت نه کوي، خو د پوځ د دې تکراری بیانونو باوجود دا لومړی ځل نه دی چې کوم سیاستوال د هغه هیواد په سیاست کې د مقدره قوتونو د مداخلت خبره کوي. د سیاسي چارو شنونکې امتیاز عالم دا مني چې اسټبلیشمنت پر سیاست پراخ اغیز لري او وایي چې اوس هم د سیاسي ګوندونو ترمنځ دا مقابله روانه ده چې څنګه پوځي اسټبلیشمنت ته نږدې شي.
پاکستان کی جمہوری تحریکونه او جمہوری ادارې تقریبا ختم شوی دی. ټول سیاسی ګوندونه جمہوری لارې پریښی دی. اوس دا سیاستوالان د خپلې سیاسی برخې لپاره اسټبلیشمنت څخه په زاری منتونه دي. هر څوک اسټبلیشمنت ته ځان شکول غواړي، نو دا خو جمہوری سیاست نه دی. اوس خو دا خبرې کیږي چې له هغو سره مو خبره وسوه، هغو سره په رابطه کې یو. دا نه ده معلومه چې هغه څوک دی او څه خبره روان ده، اولس د دې ټولې سیاسي چالاکۍ او منډو رامنډو زخه خبر دی. سیاست خو لسره کېږي نه او اولس هم په ټاکنو کې ځکه دلچسپي نه لري چونکې د ټاکنو ماحول نه تر سترګو کېږي.
د لیکوال زاهد حسین د کتاب د بېنظیر بوټو سره مرکې د پرانیستې پر مهال میار زارباني وویل چې پوځي اسټبلیشمنت اوس ځکه په ښکاره په سیاست کې مداخلت کوي چې سیاستوال شفاف پاتې نه شو، نو اوس دوی جوړجاړی یا سمجوتي پیل کړي او دا بیا هیڅ حد نه پیژني. خبریال اعزاز سید بیا زیاتوي چې د جوړجاړی او سمجوتو د سیاست اغیز بیا دا وي چې ولس د سیاست څخه بیا لری کیږي.
ولس د سیاست نه ډیر متنفر شوی او ما سره دا ویره ده چې د سیاست نه د دې بیزارۍ په نتیجه کې به په راتلونکو ټاکنو کې د رای ورکوونکو تناسب نور هم کم شي. حتی په پاکستان کې په ټلویزیونونو د سیاسي خبرونو د کتو تناسب یا ریټینګ هم غورځېدلې ده. دا هر څه د سیاست نه د ولس مایوسی په ګوته کوي.
د دغه دستوري پر مهال د سینټ پخوانی چیرمین میار دربانی زیاته کړه چې له بده مرغه دا مهال د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه په یو نه یو صورت کې پوځي اسټبلیشمنت ته د نږدې کېدو په هڅو کې دي. د ګوندونو ته د پوځي اسټبلیشمنت د ملاتړ په صورت کې د هغوی مداخلت منظور ده. خو د سیاسي چارو شنونکي حسن خان بیا وایي چې دا یو ښکاره حقیقت دی چې د هغه هیواد ټول سیاسي منظره د اویاو کالونه د پوځي ادارې او یا د انفرادي پوځي جرنیلانو د اثر لاندې پاتې شوی. نو په داسې حال کې پوځي اسټبلیشمنت د سیاست نه بهر نشي پاتې کېدی.
سیاست نه بالکل دستبردار شي. ما په خیال دا خو پریکټیکلی او پولیټیکلی دا خو پاسبل هم نه. د پاکستان غوندې ملک چې چرته تقریبا اویا کاله پکې د فوج یا د جنرالانو د اثر لاندې سیاست پاتې شوی دی، نو داسې کیدی نشي. تیره دوره کې جنرال باجوا او جنرال فیض دوی بیا دا فیصله وکړه چې یاره بس اوس ځکه چې د دوی په خپله د هغوی اخیری دغه
د سیرونکې امتیاز عالم په خبره دا مهال د پاکستان د سیاسي ګوندونو بیانیه د ولس په ستونزو او د هغې پر حل لارو متمرکزه نه ده. نو ممکنه ده د 2023 کال د فروری د 8مې د پارلماني ټاکنو لپاره د ردعمل په توګه په انتخابي او سیاسي هلو ځلو کې بیا ولس زیات دخیل پاتې نشي.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
زه مشال رادیو ته غواګی. د مردان عبدالولی خان پونتون د کارکونکو احتجاجي مظاهره له سلورو هفتو راهیسی روانه ده. د پونتون د کارکونکو په وینا چې د تیرو 12 کلونو راهیسی ترکی نه ده شوی او نو ورته د حکومت لخوا زیات شوی تنخواګانې ورکل شوی. د پونتون رجستر حسن خان مشال لیډیو ته وویل چې راتلونکي دوه میاشتو کې به د پونتون مالی ستونزې هوارې شي. په دې اړه نور تفصیل عظمت علی شان اورو.
دا مردان عبدالولی خان پوهنتون د کارکونکو احتجاج لا هم روان دی. د ډومبی گریډ نه د اولسم گریډ پورې ټول د انتظامی کارکونکو د 13 کلونو راهیسې په احتجاج دی. دا مظاهرچانو په وینا چې تیر کال ورته حکومت تنخواګانې سیوا کړې وي خو پوهنتون بی تا زیات شوې تنخواګانې نه دي ورکړې. د عبدالولی خان پوهنتون د کارکونکو د اتحادیې مشر عدنان خان مشال ریډیو ته وویل چې پوهنتون کې په انتظامی سوکو باندې د پوهنتون استادان کار کوي. د کومې له وجې چې د دوی د کارکونکو ترقی له 13 کلونو راسې نه ده شوې.
په 2022 کې پروینشل ګورنمنټ ډی آر ای 15% ملازمینو ته لګولې وه، نو سټیل اوسه پورې مونږ ته اس کې 1% هم سره نه لګېدلې. دوی زموږ د سپورټینګ سټاف چې کومه خبره ده اوسه پورې زموږ سرویس سټرکچر جی نشته.
د پوهنتون یو بل کارکونکي مزمل شاه مشال ریډیو ته ویل چې د پوهنتون انتظامی په فیسونو کې 10% اضافه کړې هغه دې واپس واغستې شي. نوموړي زیاته کړه چې د نورو غوښتنو پوره کېدو پورې به احتیاجاً د پوهنتون دفتر تړلې وي.
د پروینشل ګورنمنټ چې د یونیورسيټي د پاره کوم اکټ پاس کړی دی په هغه کې سیکشن 17A یو کلاس دی، اډمنستریټیو کورسې باندې ته استاد د 3 میاشتو نه زیات نشي ساتلی. که چېرې تاته د 3 میاشتو نه زیات دغه کورسې د پاره ضرورت وي نو ته به هغه پوسټ اډورټایز کې.
د احتجاج په اړه د عبدالولی خان پوهنتون رجسټر حسن خان مشال ریډیو ته وویل چې پوهنتون د مالی ستونزو سره مخ دی چې کله مالی ستونزې هواری شي نو ټولو کار
کارکونکو ته په تنخواګانو کې سیوا شوی پیسې ورکړي.
دا کم تنخواه چې بجټ کې زیاته شوی دا غي نه بالکل نه انکار مونږ کوو جی، او نه مونږ دا وایو چې نه ورکو، بالکل به ورکو. خو جی دا هر څه خپل ټیم وي. اوس دا د یونیورسيټي کې داخلي پوره شوی، دسمبر جنوري کې یونیورسيټي خپل پوزیشن ته ګوري او بیا به خپل باډي ستوري چې جی دا نه پیسو ټارګټ زمونږ دا نه وشوي. او دا غدي چې نو دې کې داسې خبر نشته انکار والا. دویمه ټولنه غټه خبره چې یونیورسيټي د وخت کم قانون دی هغه کې مسلې دي. په 2017 اکتوبر کې یونیورسيټي اشتهار کړو دا ټول پوسټونه رجسٹرار ٹریجرر کنٹرولر، خو چونکہ زم قانون کے سمسلہ دا وغلا نہ صرف شے نو مونگا دا ایکٹ مطابق او قانون مطابق خر کول چارجز ور کڑی دی خدا نہ چے خپل کار نہ کی خپل استادی یا خپل ریسرچ پورا کی اینا پس دا کار کی جی.
دا مظاہر چانو پوینا ک غختنی او نمن لشوی نو راتن کی اونے نہ بعد په هنتون دا ٹرانسپورٹ بشمول ټول انتظامی کارونا او دروی. عظمت علی شاہ، مشال ریڈیو، مردان.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع ورځې اونیزې خبرونه
سروې
په 10:30 بجو،
د کرخې په غاړه
په 1 بجه،
سندرې جادوګری
په 2:30 بجو،
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو،
د مشال ترنا لاندې
په 4:30 بجو،
روغتیا او درملنه
په 5 بجو.
په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم ویلي چې حکومت یې له اوږدې مودې راهیسې له پاکستان سره د یو ملګري هیواد په حیث په هر میدان کې مرستو ته دوام ورکوي. د نوموړي په وینا امریکا په پاکستان کې پر سکولونو او سړکونو جوړولو سربیره د روغتیا او پاکوالي په ګډون په یو شمېر نورو پروژو کې مرسته کړې ده. بلوم دا خبرې پرون په پېښور کې د پاکو اوبو د ترسیل، د ډیزاینونو لرې کولو، د ډیرانونو لرې کولو او د هغې لپاره د پرمختللې مشینرۍ او ګاډو ورکولو 12 کلنۍ منصوبې پای ته د رسیدو په اړه جوړ شوې دستوري ته د وینا پر مهال وکړي. په دې اړه نور تفصیل له پیښور د مشال لیډیو خبریال شبیر احمد جان راکړي.
خیبر پختونخوا کې د صفای او نکاسې صوبای ادارې WSSP یا واټر اینڈ سینیټیشن سروسز پیښور او د امریکا مرستندوی ادارې USAID ترمنځ د 12 کالو همکارۍ منځلو دستوره ترسره شوه. د دغه دستوري مشر ملما په پاکستان کې امریکایي سفیر ډونلډ بلوم وو. دوی خپل خبرو کې ویل چې د خاروالي خدماتو کې د بهتري لپاره USAID خیبر پختونخوا ته 4.6 میلیونه امریکایي ډالر امداد ورکړي چې پکې پاکې د څښلو اوبو، د ډیرانونو لرې کولو او د صفایي نوې مشینري هم شامل ده. دوی زیاته کړه راتلونکي کې به دا او دا ډول نورې منصوبې پاکستان سره په هر میدان کې جاری وساتي.
Broadly we've worked across a whole range of areas from infrastructure, thousands of kilometers of roads.
موږ په پراخه توګه هر څانګه کې کارونه کړی دي، د ودانونو واخله په زرګونو کیلومتره سړکونه جوړولو او په دې صوبه کې د تعلیم لپاره زرګونو سکولونو مرمت او په سونو نوې سکولونو جوړولو پورې. موږ په صحت هم کار کړی چې په دې صحت حالتونو روزنه شامل دي او زه دا تمه لرم چې دا به راتلونکي کې هم دوامداري وي.
Medical personnel expect that will continue in the years ahead.
ڈونلڈ بلوم زیاته کړه چې د ډبلیو ایس ایس پی سره مرستو لوجي لکونو خلقو ته د څښلو پاکې اوبه ورسېدي او د صوبې مهمو ښارونو کې صفایي حالت کې خوال راغلی دی. په دې موقع د دغه خدماتو نه ګټه پورته کوونکي د بیلابیلو سیمو نارینه او زنانه هم موجود وي. د ارباب لنډۍ انیتا بیبي وایي
بیا چې زموږ ټیوبویلونه کم وو، د هغې په باره کې به دا ووایم چې مشینري والا اپګریډ کړی دی، نو اوس د اوبو ترسیل ډېر زیات ښه شوی دی. بل چې کله په دې لوی اختر کې باید کله ګندونه ډېر زیات جمع شو او په میاشتو میاشت په ورځ ورځ بدبویان وي او هغه به ظاهره د خلکو سره دومره ریسورسز نه و، بارانونه به کېده، ګند به و، بوئی به و، ماچی مچان آ رہی شي. د هغې د وجنه دی چې کله نه د ډبلیو ایس ایس پی دا ګاډی را روان شوی دي، نو هغې د وجنه په اولنې ورځ باندې د اختر د هغه ټول الایشونه خوا کې د اوبو چې کومه د باران نه او باران نه پس به کومه ولاړتیا وا، نو هغه چې دی کافی زیاته بهتره شوی ده. او د وجنه چې کومې بیماریانې وي، ملیریا به وا، ډینګي به وا، نو په هغې کې چې دی نو ډېر زیات کافی کمې شوی دی.
پېښور کې د ڈبلیو ایس ایس پی وائن حسن علی په دې موقع مشال لیډو ته وویل چې د یو ایس اے آئی ڈی 12 کلن منصوبې نه دوی ډېرې ګټې ترلاسه کړې او پېښور، ملکنډ او ډی آی خان کې خلکو ته د پاک اوبو رسائن علاوه دغې ښارونو کې صفائی هم په وخت او غوره کیږي.
صوبائی حکومت او ایم ایس پی په شکل کې یو ایس اے مشترکه طور سره یو پروګرام شروع کړ چې دغه مقصد دا و چې واټر اینڈ سینیټیشن حوالے سره چې کوم یوټیلیټیز دي، کوم ادارې دي، هغه ټیم سره هغه کیپیسیټی دي انهانس شي. دا یو ډېر غټ پروګرام و تر 2 لسو کالو پورې دا باغی باندې محیط او باغی کې ډیر زیات سکسیسز او کامیابیان موږ ته ترلاسه شوی دي. امدادي پروګرام د مخه چې کوم دی نن په خبر کې صفائی په حالاتو کې او صاف اوبو په فراهمۍ کې او د نکاسۍ په سیستم کې ډیر خطر خطر تبدیلی راغلی ده.
نو موږ زیاته کړه چې دوی د امریکایي سفیر نه خواست وکړ چې د میونسپل سرویسز کوم پروګرام چې د یو ایس ای آی ډی په مرسته شروع شوی وو د دې تسلسل دی د یو بل پروګرام د لاندې بیا پیل کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د سوات په منګوره کې د یتیمانو ماشومانو لپاره په جوړ شوی سکول کې د زده کوونکو درې ورځنی ساينس اوارډ نندارتون ترسره شو. په نندارتون کې زده کوونکو په خپل لاس د جوړ کړو شیانو نمونې د خلکو د نندارې لپاره ایښې وې. د مشال ډیرو خبریال نیاز احمد خان دغه نندارتون ته ورغلی او په اړه یې دا راپور رالیږلی دی چې د ربا په منګي په غږونو پیلېږي.
تصفات په منګوره کې خپل کور نوم اداره چې یتیمانو ماشومانو ته ویډیا زده کړې او استوب نور کوي ته کې د زده کوونکو لخوا جوړ کړی شوی نندارتون کې د حجرې سټال هم لګېدلې چې پکې زده کوونکي د پښتنو پخوانی حجره کې د مشرانو پر رنګ ناست دي. یو اړخ ته رباب منګې هم پروت دی. بعض زده کوونکي پکې ټپي هم زمزمه کوي. حجرا جوړونکو کې د دولسم ټولګي زده کوونکی محمد عباس چې په سر یې شمله تړلې وایي
خپل ملګرو ګروپ په دې تور مونږ راغونډ شو او د هغه حجرې مونږه کاسي کړله. په کومې کې چې په زمونږ مشران شراد راغونډ شو او د زده کړې ماحول یا داسې ماحول برخ شو چې په کومې کې به هغه د صفحې پهلو خبرې کولې. نو مونږ د هغه کاسي په سو شیزونو باندې کړله لکه رباب شو کټه. هغه تور طریقه مونږ هغه کاسي کړې ده چې زمونږ راتلونکي کشران دي او ته مونږ دا سبق ورکړی کو
نندارتون کې د لاسو جوړ کړی شوی شالونو پټوکو ګلکاری او د وړینا کالی جوړونکي د شپږم ټولګي زده کوونکي رابیا وای چې څه شیان یې تیار راوړي او سې د ملګرو سره په ګډه جوړ کړي.
په دې کې موږ کپڑے جوړو او د وړې کار کوو، مطلب سویټرې کوو او د دې سره سره موږ دستانې د هر سره کوو او دا پینټینګ دی. دا زموږ سینیئر هم کوي خو موږ د هغو سره مدد کوو. نو موږ هم مطلب لکه دا زده کوو او موږ د سبق سره سره موږ دا هنر هم زده کوو. ځکه کور کې خلک کینی نو یا وړۍ کوي یا کپڑے جوړوي، داسې پړونی کوي یو سبل سره هغه کوي نو هغه خرڅې په هغې سره پیسې ګټي او دا زموږ یو هنر دی چې موږ دا زده کوو.
د رسم ټولګي میا صاحب علي چې فزیکس سټاډي لګولې او پکې بس داسې شیانو ماډلې جوړې کړې چې په عملي ژوند کې کارولای کیږي. په دا اړه وای
زموږ سره مختلف ماډل دی، دا کرینګ مونږ تیار کړل، مونږ په دې کې کبجړې دا هوارا کولر مونږ تیار کړل، بیا سم هایډرالیک لیپ تیار کړل کوم چې په سرویس سټیشن کې چې دا غاړه به خېږي. مختلف قسم اکټیویټي مونږ تیار کړل د دې لپاره مونږ په کم په سبق کې چې مونږ ویلو هغه مونږ په پریکټیکلی لایف کې وکړو چې مونږ د ډیر ښه مونږ ته زموږ په ذهن کې راشي مونږ ډیر خپو.
نندارتون تابع کوونکي د یاد ادارې منتظم اختر علي وای چې هر کال په زده کوونکو دا سیستمونه لګوي. مقصد یې زده کوونکي راتلونکي عملی ژوند ته تیارول دي.
دا ټول کار د ماشومان په خپل باندې کړی دي، ټیچرانو ته خولې دي په خپل باندې کړی دي. نو د ژوند نه مونږ دا کو چې ماشومان د دین خبر شي چې دا څنګه کول غواړي او زمونږ په عملی ژوند کې د څومره کردار دی. نو دغه لپاره مونږ هر کال دا کو.
د اداري انتظامیه وي چې غوړ ستانو لګونکو ته به تعریفي اسناد ورکول کیږي ورسره به دغه د کوونکي د صوبې په کچه د تعلیم محکمې لخوا تابع کوونکي نندارتون ته هم لیږل کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس د خبرونو لنډیز. شمالی وزیرستان د اوتماندو جرګې له پرون راهیسې یو ځل بیا د احتجاج په توګه د بنو میرام شاه ترمنځ سړک تړلې او ماشومانو ته د ګوزن ضد څاڅکو ورکولو بندیز اعلان کړی دی. د جرګې ویاند مولانا بیت الله د نومبر په ویشتمه په میرالی کې جرګې ته په وینا کې وویل چې دا ګام یې له هغې وروسته پورته کړی چې په وینا یې حکومت له هغوی سره پر کړو ژمنو عمل نه دی کړی. د مردان عبدالولي خان پوهنتون د انتظامي کارکوونکو احتجاج د تیرو څلورو هفتو راهیسې دوام لري. دوی غوښتنه کوي تیر کال حکومت د تنخواګانو د زیاتېدو اعلان کړی و، خو د پوهنتون چارواکو تر اوسه دغه حکومتي فیصله نه ده عملي کړې. خو د پوهنتون چارواکي وایي چې په دوو میاشتو کې به دا مسله حل کړي. د پاکستان حکومت له پرونه په ټول هیواد کې د پولیو یا ګوزن 15 ورځنی واکسیني کمپین پیل کړی دی. د پولیو د مخنیوي ادارې ویلي چې د نومبر له 28 بیا د دسمبر تر 3 نیټې به تر 15 کلونو پورې عمر لرونکو څخه باندې 1.3 کروڑ 340 لک ماشومانو ته د ګوزن د مخنیوي ساتي ورکړل شي. په پیښور کې امریکایي کونسلګری نن ویلي چې امریکا په خیبر پښتونخوا کې د 1.5 لک امریکایي ډالر په لګښت پایدار زری منصوبه پای ته رسولې ده. د بلوچستان په چمن خار کې د پاسپورټ او ویزې لازمي کېدو پرلت نن په یو کم څلوېښتم ورځ هم دوام لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د نومبر په 28 ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به روانه اونۍ اسرائیل، غربي سنډې او متحده عرب اماراتو ته سفر کوي. د وزارت تر مخه بلینکن به په دوبۍ کې د ملګرو ملتونو لخوا د معاولیتي بدلون COP 28 په سرمشریده کې هم ګډون کوي. اوریدونکو خبرونو لنډیز مدر ته وړاندې کول اوس د نشریات طرف ته راځو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بیګا اروپا ته روان شو سو د اوکراین لپاره ملاتړ ترلاسه کړي. ویل کیږي چې بلینکن د دې سفر پر مهال ښایي د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره هم مخامخ شي، خو ګمان نه کیږي چې دواړه به خبرې سره وکړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن چې تیره میاشت د حماس او اسرائیلو ترمنځ په جګړه او د امریکا او چین په سرمشریزه کې بوخت وو، پرون د اروپا پر لور وخوځېد څو په بروکسل کې د ناتو د دوو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د امریکا د یو بل مهم لومړیتوب یعنی اوکراین په اړه خبرې وکړي. د اروپا لپاره د امریکا جګپوړي ډیپلوماټ جیمز اوبراین ویلی دی چې له دې غونډې وروسته به بلینکن د چهارشنبې په ورځ شمالي مقدونیه ته ولاړ شي څو په اروپا کې د امنیت او همکارۍ د سازمان OSCE په غونډه کې ګډون وکړي. ښاغلی اوبراین پرون خبریالانو ته وویل تمه ده چې بلینکن به د OSCE په غونډه کې له اوکراین څخه د ملاتړ په اړه په راغنده بحثونو کې برخه واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل شمالي مقدونیه چې پر اوکراین د یرغل له کبله یې د نورو لویدیځو هیوادونو تر څنګ پر روسیې بندیزونه لګولي، منلې ده چې دته د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په غونډه کې د ګډون اجازه ورکړي. روسیا هم د دې سازمان غړیتوب لري، خو د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سیرګی ریابکوف د روسیې دولتي ټلویزیون ته وویل چې د بلینکن او لاوروف ترمنځ کومه غونډه په پام کې نه ده. ښاغلی اوبراین په دې اړه چې بلینکن او لاوروف به سره وګوري کنه له تبصرې ډډه وکړه او ویې ویل چې د بهرنیو چارو د وزیر د لیدنو کتنو مهالویش بدلیږي را بدلیږي. پروسه کال د OSCE غونډه په پولنډ کې وه، خو دې هیواد لاوروف ته په غونډه کې د ګډون اجازه ورنکړه چې دې کار د مسکو سخته غوسه وپاروله. د تیر 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له بې دلیله یرغل وروسته امریکایي چارواکو تر ډیره له روسیې سره د لوړې کچې تماسونه پرې کړي دي، خو له دې سره سره په تیره مارچ میاشت کې په هند کې د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادونو د سرمشریزې په څنډه کې بلینکن او لاوروف لنډه کتنه سره وکړه.
مشال رادیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
تاسو مشال لري ته غوګي. له پاکستانه د افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنېدو بهیر نن هم دوام لري، خو په پاکستان کې یو شمیر کاروباریان وایي چې د افغان کډوالو بیرته تګ د هیواد پر اقتصاد ناوړه اغېز کوي. دا شکایت په خیبر پښتونخوا کې د ګبین یا شاتو کاروباریان کوي. دا چې د دوی کاروبار څنګه اغېزمن شوی دا به د عظمت ریشا په راپور کې وګورو.
د پاکستان د شاتو د کاروباریانو اتحادیه نائب صدر شیخ ګلباچا مشال ریډیو ته وویل چې د افغان کډوالو د تګ وروسته د شاتو د مچو کومې پیټې نرخ 8000 روپۍ هغه اوس 1500 روپۍ ته راکو شوې، خو بیا هم اغوستون کې د نشت برابر دي.
زمنګ په دې کاروبار کې ډیر زیات افغان ریپیو جوړونو هغه په بی کیپینګ کې مو په مچو پالنه کې مو په ټریډینګ کې مو په ایکسپورت کې هغه خلک لګیا دي. په دې ټیم کې دا غي د بانکونو او نېریږي چې ر بانکونه زمنګ اکاونټونه منجمد نه کی هغه رنګ چې کوم دی نور د پیسو نه مغیریږي په پراپرټینو باندې مریږي نو هغه خپل کاروبار په پاکستان کې په مکمل توګه باندې ودرولو چې هغه خپل کاروبار ودرولو نو د دې د وجې نه چې کوم دی په مارکیټ کې وس نه ایکسپورټر بار ته ایکسپورټ کوي نه چې کوم دی ټریډر لګی دی نه شاته تخلی نو دا یو غټه مسله دغه رنګ د افغانستان منډي و زمنګ سره منګ ډیر زیات شات چې کوم دی د پلوسی افغانستان ته لیګل هغه با په تورخم باندې بتللو دغه رنګ هغه شات په 1500 روپۍ باندې افغانستان منډی ته منګ رسول په 1500 روپۍ کالدارې باندې افغان ګورنمنټ پاغي باندې دومره ټیکسونه ولګل د پاکستان د رویې د وجې نه چې وسه زمنګ یو ټپ کا شات یو من شات چې منګ افغانستان ته لیګو نو 8000 روپۍ خرچه پی راځي
په پېښور جګړه کې د شاتو د مارکیټ دکاندارانو وایي چې حکومت د افغان کډوالو فیصله په هغه وخت کې وکړه چې د مچونه د شاتو اغستو وختو شپیتکلن اسد الله مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پختونخوا په مارکیټونو کې د شاتو اغستون کې هم زیاتره افغان کډوال دي نوموړي زیاته کړه چې د پولیس لخوا د زورولو له وجې زیاتره افغان کاروباریان مارکیټ ته ناراضي
زمونږ د سپرلی نه شروع شي د شړشمو د سیزن نه بیا ورپسې د بکړ سیزن بیا ورپسې د مالټې او د پلوچې سیزن بیا د هغې پسې بیا دویمه په شکالې پلوس ورته بیا هغې بیا ورپسې شوتلي دا غریب چې بیا بیرې نو زمونږ بنیادی کم چیز دی او زمونږه د روزګار د آمدن کومه زرایی دی او د ملک لپاره چې کوم فایده مند چیز دی چې کدا زر مبادله د بهر ملک ته د کوم چیز په وجه چې موږ راځي هغه بیر را ځکه زمونږه نور چیزونه بهر ته نه ایکسپورټ کیږي زمونږه د بیرې شات بهر ته ایکسپورټ کیږي بالکل لکه دا زمونږه غمن شی او موږ د روزګار په ګرم ورځو کې دا خبره او دا لړۍ چالو شو چې کله دا لړۍ چالو شو نو ضرور هغه شاتونه هم به ترتیب رال شاتونه هم به طریقې ویستلی شو او که سره ویستلی شو نو هغه به طریقې په دې مارکیټ باندې خرڅ کړی شو یا خلکو کړي ویوړي چا شاتونه بلې خواته ویوړ نو ضرور زمونږ پر روزګار باندې بالکل 80% اثر دی مینس اثر
یو بل دکاندار عبید الله چې پخپله د شاتو د مچو د پالنې کار هم کوي مشال ریډیو ته ویل چې باید پاکستان حکومت د افغانستان کاروبار کوونکو ته زر تر زره ویزی ورکړي چې ورسره د هغوی کاروبار بیا روان شي
د اکثر لا ونان دی دی پندای ګوسی دله کاروبارونه راشي دله گاډه ودرې 10 15 20 کیلو والی لارشي زمون پاکستاني اورور چرزی غسر پاو شاته لی اغم کله چی ضرورت بیمار لوړم اکثر چرشی ونان چرشی هغه ساده وی وړي اوس په روز ما خرڅ کړه زما 10 کیلو بیره واغه سره پندای و ما تاسو کوم له کوم ځای وزه افغانستان ما پندای کی کاروبار کوم نو په روز روانه ما اغم چې بل روز دین زوب چل دی یعنی دا وجه نه خپل کاروبار ال دغه روان کړی شروع گئی مارکیټ جوړی نړۍ سره دغه اکانومي نورم پکې پاکستان وای اکانومي خراب شو روانه ده نور هم
دا شاتو کاروبار کوونکی وای چې درې میاشتې وړاندې په 1,00,000 روپۍ یو منشات اغستو خو بازار کې د اغستون کوش میرا د نشټ برابر ده چې له وجې د یو منشاتو نرخ 5,000 روپو ته راکوش شوی دی عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري اوریدل او لیدل یې مه هېروئ
مشال لري ته وګي اړوندونکو په پیښور کې مشت افغان کډوال تور پوری کوي چې پولیس له بیا اسناد افغانانو سره سره هغه کډوال هم تنګوي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري له دوی څخه ځینې وایي د پرلپسې زورونو له وجې تنګ شوی او فیصله یې کړې چې افغانستان ته ستنه شي خو ځینې نور بیا وایي چې د اسناد پر لرلو سربیره هم د پولیسو د ممکنه زورونو له ویرې له کورونو بهر نه وځي بلخوا د پیښور پولیس وایي چې دوی اسناد لرونکي افغانان نه تنګوي د پاکستان حکومت د پالیسۍ له مخې د نومبر لومړۍ نیټې راهیسی د بی اسناد افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنېدو لړۍ پیل شوې ده تفصیل فرهاد شینواری نور
د پیښور په تجابات کچا بادیو کې مېشت شپېته کلن ظاهر جان مشال ریډیو ته وایي چې ټوله کورنۍ پی وار کارډ یعنی اسناد لري خو د دې باوجود د موجوده حالاتو له وجې نور نه غواړي چې پاکستان کې پاتې شي
پولیسان چاپی وهي را باندې د ورځې د شپې را باندې وهي وروره بس کورو ته نه وځي په خپله دغه د کارټ لرمه خو خوښه مې ده له خیره چې دغه ژمی تیر شي دغه یخ به تیر زوبا خپل وطن ته خیر سره ولانو چاپی او تکلیفونه دې ډیر کنه کار په وجود بمزو پتک باندې خوځو خو چې په عزت لاړ شو
په پی خبر کې مېشت ځنې نور افغان کډوالو هم را سره خپل احساسات شریک کړل
زما نوم احسان الله ده هر یو کس کورو کې ناست دی او بار نه ځان په ستالیا اچولې ټول په کورو کې ناست دي راوتی نه شي بار څوک راوځي نیسي پولیس ځي په ځي باندې بس ناکه بندیانې اچولې هر یو افغانۍ نیسي چا سره کارډونه یې که نه یې بوځي ډیپورټ سینټر ته یې واچي او بس ډیپورټ یې کړي
سردار ولی مې نوم دی او یو لسم کې سبق یم بس ما د ډاکټرۍ کورس کول خپل میډیکل مونږ سره کارډونه شته او کارډونو والا ته هم پوه شي کارډونو والا هم چې ونیسي دا نقلي دی او دا پولیس ټیر دی پوه شي بانه ورته غواړي بس په یو طریقې بوځي چې بس بوځي پنځه زره یا لس زره تی والی بیر پریږدي خپله یو وریز ونیول یم او دوه درې وریز مارونه نیولي دي په خپله ډېر افغانان در په در شو او کابل ته چې کوم لاړ بره واوخت نو هغه اوس هم په دې یخنۍ کې پوه شي داسې پراته دي چې سوي وو پکې مونږ نو چې یو کال دوه کاله ټایم ورکې پوه شي نو
د پېښور حیدآباد تاتارې تاڼې ایس ایچ او حشمت خان د نومبر په شپږشتمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی یوازې بې اسناد افغان کډوال نیسي او کوم افغان کډوالې نه دي زورولي
چې چا سره کارډ نشته هغه خلک نیسي داسې هیڅ قسم له خبره نشته مزید دویمه پالیسۍ پورې آرډر دی چې بیا څه پالیسي فرد نه کوو که یو سړی سره ان کیس په جیب کې نه وي کارډ مونږ یې راولو هغه ته لشل منټه ګنټه دوه انتظار وکړو ورساته ولا ټیلیفون وکړو چې بای که د کارډ وي پاسپورټ وي ویزه وي دا تاڼې ته روډه پیش کړي که چېرې هغې سره نه وي روناړو په دا ګنټه دوه درې کې نو بیا مونږ بوځو هلته کې جمعه خان خوړلې هلته ورته د دې خپل آر یو کابینه ناست دی هلته باقي د تپوسونه کوي چا ته څه ویلي نه دي ویلي هغې نه بعد چې کوم دی بیا د دې انټرو شي نادرې چیک شي هغې چیک شي هغې نه پس بیا دا اړۍ
د پاکستان وفاقي حکومت لخوا بې اسناد غیر ملکی وګړو ته له دې ملکه د وتو مهلت د اکتوبر په یو دیرشمه نیټه ختم شوای په دې کې زیاتره شمیره د افغان کډوالو ده او د نومبر لومړۍ نیټې نه افغانستان ته د اوښتو لړۍ پیل شوې د پاکستان حکومتي چارواکو ویلي چې کومو افغان وګړو سره پی او آر کارډ او یا هم افغان سټیزن کارډ موجود وي نو هغوی نو باسی د تورخم او چمن سرحدي چارواکو په وینا د نومبر شپږویشتمې نیټې پورې په دې پولو افغانستان ته د اوښتو بې اسناد افغان کډوالو شمیره درې نیم لاکه نه پورته شوې په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویلي چې دا مهال په پاکستان کې څه باندې څوارلس لاکه رجسټر یا اسناد لرونکي افغان کډوال موجود دي او په همدومره شمیره کې بیا بې اسناد یا نارجستر افغان کډوال هم شته خو د پاکستان د داخله چارو وزارت ادعا کړی چې په دې ملک کې د بې اسناد افغان کډوالو شمیره څه باندې اوولس لاکه ده فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري
تاسو مشال لريو ته وګي اوریدونکو په مومندو کې د سنگ مرمرو د غرونو مالکان وایي د سیمې ځینو کاروباریانو د دې غرونو ټیکی یا لیزونه اخیستي او یا هم په عدالتونو کې درخواستونه ورکړي چې له وجې د دوی په وینا له غرونو د مرمرو د ایستلو چارې اغېزمنې شوې دي د دوی په خبره د مسلې په سیمه کې بیروزګاری سیوا کړي او د غرونو ملکیت لرونکو ته د هغوی جاهزه ګټه هم نه ورسیږي د مومندو د کمشنرۍ چارواکي وایي هڅه یې کړې چې د سیمې له غرونو د ایستلو چارې بندې نشي زیاتوی دا کاروبار د سیمې د سوداګرو او مزدورانو ترڅنګ حکومت ته هم ګټه ورده او ځکه ودرېدل یې تاواني دي نور د شانواز ترګزی پراپور کې
د مومندو د سنگ مرمرو ملکیت لرونکو خلک وای په دغه غرونو د ځای خلکو خپل کې لنج روان دي دغه لنج د کمشنری انتظامی په دفترونو کې کلونه خوالي او هواري نشي دوی وای که دغه غرونو لنج ختم شي نو بیا دغه سیمې اوسیدونکو هیڅ یو تن به مزدوري د مومندو نه بهر لاړ نشي ملک ګل شاه صاحب مشهد رډوی ته وای ځینې مسلې د غرونو ملکیت لرونکو جوړې کړې دي خو ځینې مسلې بیا د سرکاري انتظامی لخوا هم جوړې شوې
چې د مدنیاتو د بندي سره ورته تنازعاتو سره زمنګ خلک زی په کته کرونو کې په لاور په پیندای په پیښور کې نینی خرڅي څوک د پړی مزدوري کوي څوک نور قسمه مزدوري نه کوي که روزګار به حال شي او په علاقه کې بیروزګاری ختم شي نو خود به خود امن دی. امن خو امر دغه بیروزګاری ناراضي، امن خو امر دغه وزګار خیلی ناراضي.
د مومندو په صفو تحصیل کې زیارت او خانقاه تر ټولو زیات ماربل لرون کې درنګونه لري. د غذا کې تر ټولو اعلی او قیمتي ماربل لکه زیارت وایټ او نور قسمه بیا د ملک دننه او ډیر پکې بهر هیوادونو ته هم وړلی شي. فضل ودود صاحب هم د بوتي اوسیدونکي دی. د دوی ملکیت د غازی بابا په نوم درنګونو کې شته. خدای وایي دغه غر باندې د قبیلې لخوا د خلکو لانجو په وجه کار بند دی.
نو په دې کې د ټیکدارانو نه علاوه عام خلک چې کم دی هغه خپل مزدوریانې کولی شي، خپل کارونه کولی شي، دغلته اوټلې سازولی شي، دغلته نور روزګار کولی شي. نو که چرته دغه غر آزاد شي نو بیا به چې کم دی دا خلک په خپل کلي کور کې چې کم دی دغه روزګار کوي د ماربلو.
په مومند کې د ساپو نه علاوه په بایزو کې سړه خوا، توره خوا یا راخیل او نورو سیمو کې هم درنګونه شته. او دغه سیمه کې د سټرابري، گری وایټ، وایټ گری او نور رقم سنگ مرمر شته دی. په امبار کې د ګومبتی په غرونو کې هم سنگ مرمر شته. خو بیا هم د زیارت په نوم د غرونو سنگ مرمر تر ټولو زیات مشهور دي او اخستون کې زیات دي. ملک ګل شاه صاحب مشاره ډیو ته زیاته کړه هغه وخت چې غرونو کې لانجې نه وي او کورونه په کې روانو په زرګونو خلک به پکې پر روزګار وو. خو نن وختونه د سیمې زیاتره ځوانان نورو ښارونو ته مزدورو پسې لاړ دي.
د قوم مشرانو او خیارانو متل دی خپل سر په خپله باندې نه خریږي. تنازعات خو زموږ د خلکو دي کنه، د قبایل د خلکو دي. هغه به چې راغون شي جرګې هم پکې کېږي، مشمن دغه هم پکې کېږي، خو چې انتظامیه کردار نه ادا کوي نو هغه هیڅکله نه برابرېږي.
د محمد کمشنری انتظامی د دغه غرونو د ملکیتي لانجو د هوارولو لپاره الټرنیټ ډیسپیوټ ریزولوشن معنی د عدالت بهر د لانجو د هواری او د ډی آر سی معنی لانجی هوارون کې کمیټې جوړې کړې. د محمد د غرونو زیاتره لانجې هم د دغه کمیټیو سره د هواری لپاره اوریدل کیږي. د دغه کمیټیو مشران د سیمې د ځینو خلکو نه علاوه د کمشنری انتظامی په واک او یا دفتر کې اوریدل کیږي. د محمد د مرستیال ډیپټی کمشنر قیصر خان نمشاد ریډیو پښتنه وکړه دغه لانجې که د ډېرې مودې راهسې د دوی سره اورېدل کېږي نو تر دې وخته هوارې شوې ولې نه دي؟
کوم چې ایشوز دي، کوم چې مطلب مکتوب مه تر از کوم چې ریپورت کیږي، مطلب بجن ټایم موږ غیر پر دې تروشن د بار خپل 100% اپرس تو کاغه په ایډیا کې په ډی آر سی کېږي کنه هغه زمونږه ریسی سایمان چې کوم دي وسند دا زمونږه د منرل ماجستریټس دي. نو هغه کې مطلب ټیک ټاک ډی سی سب دغه مطلب فالو اپ کیو او مطلب موږ پټه باندې هغه کې کوم خلک وایریشن کړی چې هغه مطلب واقع چې مجرمي نو هغه لږ سزاګانې جرمانی په غور کو.
قیصر خان زیاته کړه انتظامی دغه شان لانجې په درې برخو کې تقسیم کړي. یو دا چې ځینې هغه مقدمه چې عدالت کې دي هغه د دوی سره اختیار کې نه دي. دویم دا چې ځینې لانجې د ډی آر سی او اے ډی آر سره دي نو هغه خو دوی اوري. نو دا درېما کوم رقم لانجې ده؟
د دین علاوه ناٹ انټرسټډ چې څونه هم ته تقریبا هغه مونږ ټوټلی 100 نه ایباو کیسه چې کوم دي د امو مت منرل ډپارټمنټ ته مونږ په دې وجه مطلب چې دا ناٹ انټرسټډ خلک
د سیمې ولس هم او د کمشنری انتظامی هم یو خبره وکړه چې ځینې خلک د تربوروالی او د زړو دشمنو په بنیاد د غرونو د ملکیت په سر لانجې کوي. نو د هغوی هواره مشکله ضرور ده خو انتظامی وایي ناممکن نه ده او دوی د هوارولو کوششونه ځکه هم کوي چې که سنگ مرمر روان وي نو د قبیلو د خلکو نه علاوه حکومت ته هم ګټه ده. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
تسمشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې گرانی په داسې حال کې زیاته شوې چې سیاسي ګوندونو د فروری په میاشت کې کېدونکو عامې ټاکنو کې د خلکو رای خپلولو لپاره کمپاینونه پیل کړي دي. د ورځني استعمال شیان ورځ تر بلې ګرانیږي. خلک وایي دوی یو داسې حکومت غواړي چې اقتصاد ښه او ګراني کم کړي. لمشال ریډیو سره په خبرو کې خلکو پر رنګراټ حکومت نیوکه کړي چې د ژمنو باوجود یې نه روزګار زیات کړ او نه هم د خوراکي توکو بیې کمې کړي. تفصیل شبیر احمد جان نورو.
د پاکستان د شماریاتو مرکزی ادارې تر مخه د تیر کال پرتله هیواد کې د ګیس نرخونه خوشا 100% زیات شوي دي. دا ډول د بجلی او تیل نرخونه هم زیات دي. د کم لوی چې د ګرانې شرحه نومبر میاشت کې د 30% نه سیوا ریکارډ شوی ده. ولسوای 1300 کلونو راسي دوی صرف هم د ګرانې زیاتېدو خبرې اوري او کله داسې ونرل چې ګنې ارزانی راغلي او دوی ته حکومت کم اسانتیا ورکړي. دا 400 امجد علي بیلابیل توکو د لوړ نرخونو لوجې خپل د ژوند ماشومان تیارو جامو پیزرنو روزگار کوي و چې دا د ودونو شپې ورځې دي. کله چې ارزانی وا گزاره کېدله نو دیش پروزه کې به دوی خبر ته هم روزگار ولی اوس هم دا سناستی نو څوک سودا اخلي او نو څوک د سودا اخستو توان درلی شي.
مخکې بده چې موږ سره بچ کم دې زینو او کا په سودا غشتا او چرشی چې تا شرمنټ پس یعنی موږ نن پس او کا ویریټی زو کی خو کی پکې چې موږ تر ریټ وي اگې داږي چې کم دې ډېر کم ریټ وي واپس لړ شي خپل ویریټی بس راو دو او واپس پور کو اوس خو تقریبا بالکل نه لې اوس ایسا مشت بلکې یو زموږ ګورنمنت نه ټول بنا سره پروته
ماشي په هنوي کله چې پیداواری قیمت سیوا شي نو ښکار خبره ده چې کارخانه دار او صنعتکار چې کوم توکي ګران جوړ کړي نو ارزان به سرن خرڅوي. بچهان پونتون کې د سکول اف اکنامکس څنګه مشر پروفیسر ډاکټر محمد سویل خان وایي
چې کله خلکو کاسټ اف پروډکشن سیوا شي ان دا سینس چې موږ ته وایي چې پټرول پرایس سیوا شو ډیزل پرایس سیوا شو هغه سره تر ټرانسپورټیشن کرایې سیوا شي ټرانسپورټیشن کرایې چې سیوا شي نو هغه شیزونه چې د مارکیټ ته را رسي نو موږ ته ګران راسی هغه فردر موږ خلکو ته ګران ورکو. بزنس مین ته سره بل لار نه انرژي سایډ ته طرف هم سپلای سایډ پرابلم راځي لکه پاکستان کې بجلی چې ګران شي نو دا اگین د خلکو چې کم د کاسټ اف پروډکشن دی څه شی جوړوي دا هغه چې کم خرچه دا سی واشي چې هغه سی واشي نو مارکیټ ته هغه شونه بیا په ګران قیمت باندې را رسی او عام خلکو ته په ګران طریقه باندې ملایويږي.
دا چې حکومت سره درج لري نو مرکز کې د نگران حکومت ویان مرتضی سولنګي 13 میاشت د مرکزی کابینه غونډه ورسته خپل یو خبري کانفرنس کې دا خبره منلی چې ګرانی دا خوای آی ایم ایف سره کم لوزنامې شوې دي نو مجبور دي چې د ګیس تیل او بجلی نرخونه سیوا کړي او هم د دې لوجې نور توکي هم ګران شي.
نگران حکومت کی توجه ملکی معیشت پر رہے گی. دیکھیں جو معاشی بدحالی ہے
دا نگران حکومت پام دا ملک پا معیشت تے خو گورے چه کم گرانی دا معاشی بدحالی دا غربت تے دا یو حقیقت تے. مونگ دا آئی ایم ایف سرا دا یو زن خکار پروگرام دیر پا گران روان کرده دے نو حقی که مونگ آئی ایم ایف سرا زن لزون کرده نو مجبوری دا چه نرخون سیوا کرده خو مونگ حکومت خپلو که دا پریک لهم کرده چه کم از کم خپل اخراجات پا نزیاتا ہو.
تو اس میں اس بات پر زور دیا ہے کہ جی ہم اپنے اخراجات بڑھائیں
نا. موڑی دا ہم ویلی چه دا پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکڑ دا معاشی بدحالی لپاره یو کمیټی هم جوړه کړې چې پکې د خزانه وزارت سوداګرۍ توانای او نور اړوند محکمو ادارو او وزارتونو چارواکي شامل دي چې د ملک معیشت بحال کړي او ګرانې باندې قابو مومي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د خیبر پښتونخوا نگران حکومت د قبایلي دلو د خزینه زده کوونکو میاشتنی وظیفه 2015 کال پورې بحال ساتلو پریکړه کړې. د خیبر دلې د تعلیم محکمې چارواکو د نومبر په 23 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې دا پریکړه د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت نگران کابینې کړې. دوی ویلي چې دې وظیفو سره به په قبایلي دلو کې په سرکاري خزینه سکولونو کې د زده کوونکو شمیره زیاته شي او د تعلیم شرح به ورسره مخ په بره لاړه شي. تفصیل فرهاد شینواری نورو.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې لخوا د نومبر په 23 نیټه مشال ریډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د خیبر پښتونخوا نگران صوبایي کابینې قبایلي ضلعو کې شپږم نه تر 12 پورې په سرکاري سکولونو کې د خزینه زده کوونکو میاشتنی وظیفو پروګرام تر 2015 پورې د بحال ساتلو پریکړه کړې. خبر پاڼه لیکي چې دې پروژې لپاره سباند نه سوه میلیونه روپی بیل کړل شوی او هر خزینه از د کون کی تبا د میاشتې لکتر لگا 2500 روپی ورکوي او دی وظیفه لپاره سالانه او یا فیصدی حاضری شرط ګرځول شوی. د خیبر ضلع د تعلیم محکمې مرستیال افسر شیر زمان خان مشال ریډیو ته وایي چې دې وظیفو سره به د قبایلي ضلعو ښځینه زده کوونکو ته د خپل تعلیم جاری ساتلو لپاره ډیره مرسته میلو شي.
فاینانشلی هغه کرایسس به تر ډیره حده پورې کم شي او ښه سپورټ به ورته میلو شي. هغه که اسټیشنری په شکل کې وي، دا ماشومان به ځان لا ویل کولی شي، کرې ټرانسپورټیشن په شکل کې وي، کرې نوټس په شکل کې وي، اکویپمنټ یا ټولز وي چې هغه د ایجوکیشن سپورټ کېدلی شي. د موږ د ماشومانو لپاره به د موټیویشن، د سپورټ، د انکرج یو غټه ذریعه وګرځي.
په لنډ کوتل کې د جنکو سرکاري هایر سیکنډري سکول د یولسم جماعت زده کوونکی فیضه نور شینواری وایي چې د وظیفو سره به د ښځینه زده کوونکو د تعلیمي اخراجاتو ستونزه هواره شي، خو په کار ده په سکولونو کې نور سهولتونه هم ورکړل شي.
د قبایلي کوم چې اوس زم ازله دی، دا جنکې خواهش لري سبقونه یو مخکې او مخکې پرمختګ وکړو. ډېر جنکې دې نه ځکه پاتې شوي چې هغه لري پرتو سیمو کې دي، نو دې وجه سبقونه تر پاتې شوي. کچرې دا فن جاری وساتل شي، دې سره به جنکیان ته ډېره فایده ورسېږي.
دې سره سره چې د کتابونو نشتوالی هم دی، د ترانسپورټ مسله هم ډېره زیاته ده او د ټیچرانو هم ډېره کمی ده. چې خاک اوبو مسله هم ډېره زیاته ده، داسې بجلی شوه، بجلی بالکل هم نشته. کچرې دا مسلې حل شوې نو جنکې به ډېرې مخکې په تعلیم لحاظ باندې لاړ شي.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه دا مهال په ټوله ضلع کې څه باندې 200 تعلیمي ادارې فعال کړل شوي، او چې په تېره بدمنۍ کې هلته کوم سرکاري سکولونه وران شوي وو، د هغې په بیا رغولو هم کار روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اوریدونکو، په پیښور کې د هنرمندانو یوې نوې جوړې شوې تنظیم ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې تر 2500 زیات هنرمندان د غربت، بیروزګارۍ او یو شمېر نورو ستونزو سره مخامخ دي. پرون په پیښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د آرټست اکشن فاونډیشن مشرانو وویل چې هغوی به هڅه کوي چې له حکومت سره په شریکه د دغو هنرمندانو ستونزې حل کړي. تفصیل غلام غوث نورو.
په پیښور کې د آرټست اکشن فاونډیشن په نوم د دې ټولنې غړو د نومبر په 28 نیټه په خبری کانفرنس کې وویل چې د پښتونخوا هنرمندان د بیروزګارۍ، غربت او یو شمیر نورو ستونزو سره مخ دي، او د دوی دا تنظیم به هڅه کوي چې د سندرغاړو، د موسیقۍ، د آلاتو غږونکو او نورو فنکارانو د ستونزو حل کولو لپاره یوه کوټلي تګلاره جوړه کړي. د دې ټولنې مرستیال مشر او وتلی پښتون پنکار طارق جمال په دغه محل مشال ریډیو ته وایي،
لیکن موږ سره رائټران هم دي، شاعران هم دي، لیکن موږ سره تبلا نواز هم شته، لیکن موږ سره رباب والا هم شته، لیکن موږ ستار والا هم شته، لیکن موږ سره ورکوټ آرټسټان چې کوم دي هغوی هم شته. موږ مطلب دار فنون لطیفه سره چې کم ریلیټډ کسان وي هغوی سره شامل دي.
د یاد تنظیم جنرال سیکرتری شازی محلیم مشال ریډیو ته وویل چې دوی به هڅه کوي چې د هنرکدی په نوم په پیښور کې د هنرمندانو د کار روزګار لپاره یو ځانګړی ځای هم جوړ کړي.
وایي چې د فاؤنډیشن پر ذریعه باندې مونږ آرټسټانو لپاره یو داسې ځای منتخب کړو چې هلته کې زموږ ناسته هم کیږي او مونږ نشتر حال کې مختلف پخپل پختو، پخپل کلچر، پخپل دود، پخپل دستور باندې پروګرامونه هم کوي. زموږ په خیال کې فاؤنډیشن به مونږ سره ډېر زیات مدد کوي او د دغې په وساطت به زموږ ټول فنکاران مونږ هر وخت راغونډ یو. هغه به خپل فیلمي پروجکشن چې کوم دی هغه دی د دې آرټست اکشن فاؤنډیشن دا وخت مونږ سره 280 مینیمم او ماکسیمم 275-280 کسان دي او دا مونږ سره ممبران دي او نور هم روان دي.
د تنظیم یوې بلې غړي او هنرمندي فوزیه ګلالۍ مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ملګري هنرمندان خپل کورونه او د سر د پناه ځایونه هم نه لري او دوی به هڅه کوي چې دا ستونزې هم حل کړي.
دا د چې دلته زمنګ د آرټستانو، هنرمند، فنکارانو لپاره چې کوم ضرورت دی، نو که رشاره باندې وي د دې ډیر کسان داسي د خپل کورونه نشته. زمنګ دا کوشش چې راغی د پردا سم هاوسینګ سکیم والے کسانو سره مونږ خبرو کو چې دا غي د پاره یو مونږ ته یو زم دغه کی چې اغي د پاره مونږ لګیو سټرګل کو کنه مونږ سومره چې فاونډیشن والی چې مونږ آرټستانو یو خپل کالونی وي
او دا غین علاوه منګه وای چیرې کم داسې ډاکټران دی یا دغه چې کم ځینو کې زمنګ جان پېچان دی یا سو اغه حساب سره منګه دا غی سره روزي کې چیرې زمنګ دا ټسټاون تاسو یو ورس فری کې چې اغه لکم اس کم منګه اغه مفت علاج حکولی شو کنه.
په خبری کانفرنس کې دوی په نشترال پېښور کې د خیبر پښتونخوا د فنکارانو لپاره د یوې لوی دستوري را جوړولو اعلان هم وکړو او دوی وویل چې د پښتونخوا د حکومت سره په شریکه.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.